있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن اوازیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مزه نو شبا شنه د روان خبرونه قربانې قدر من اوریدونکو په روان خبرونه کې د نن اوازیت د نن وضعیت په اړه درته رپورټونه او خبرونه لرو په فایل کې د نن وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه لرو
ویان سید سلیمان شاه روسی خبرداري ورکړې ده چې وسلوال ځواکونه به پر تاجکستان باندې افغانستان نه د هر ډول حمله او يرغل په جواب کې د شوروي اتحاد د هغه جمهوریت دفاع وکړي. دا خبره د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستيال اندري رودینکو نن د جمعې په ورځ د اکتوبر په 8مه کړې ده. د انټرفاکس خبري اژانس رودینکو له قوله رپورت ورکړي چې روسیا به د هغه په وینا د ضرورت په وخت له تاجکستان سره ټول مرستې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مامورانو ادعا کړې وه چې طالبان د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت نشي کنټرولولی، خو وایي هیله لري چې پر ګاونډیو هیوادونو باندې به د برید کول نه ډډه وکړي. په مرکزي آسیا کې د روسیې د پوځ تر ټولو غټه نظامي اډه هم په تاجکستان کې واقع ده او عسکرو پر کابل باندې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې د تاجکستان د عسکرو سره یو ځای پراخه هوایي او ځمکني تمرینات اجرا کړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای چې د طالبانو له راتګ نه وروسته د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په وجه دا وخت په کابل کې د کورونو او موټرو نرخونه 50% کې رالوېدلي دي. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو د دفاع د وزارت چارواکو د ټولو هغو شخصي موټرو د لیلامولو اعلان کړی و چې ویل کېږي پخواني حکومت د لوړپوړ چارواکو ملکیت او مالکان یې خارج ته تللي دي او یادا چې موټرې نوې راجستر شوې. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن ناوړی. درې کاله پخوا د استانبول په ښار کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه د سعودي د جلاوطن ژورنالیست او د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي له وژل کېدو وروسته د بشري حقوقو فعالان له دې امله د امریکا په حکومت باندې سخت په غوسه دي چې ویني شو کولی چې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نه چې د خاشقجي د قتل د حکم ورکولو تور پرې لګېدلی دی پوښتنه وکړي. خو په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سنډي سین وای چې د بایدن د ادارې له راتګ نه وروسته د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ برخلاف له سعودي عربستان سره د متحده ایالاتو په دوه اړخیزو اړیکو کې خورا زیات بدلونونه راغلي دي. د جرمني یوې تجارتي فابریکې په مصنوعي ډول کیروسین یا د خاورو تیلو د جوړولو پلان وړاندې کړی دی. دا لومړی ځل دی چې یو تجارتي شرکت د چاپیریال د خوندي ساتلو او د کاربن ډای اکساید د خارجېدو د مخنیوي په خاطر د سنتیتیکو تیلو وړاندیز کوي. د ترکیې حکومت د خپل هوایي ځواک د پیاوړي کولو په غرض د امریکا د الوتکو جوړولو د لاکهیډ مارټن شرکت نه د 40 فروند پرمختللو اف 14 ډوله جیټ الوتکو د رانیولو په غرض متحده ایالات ته خواست کړی. همداراز ترکیه وای غواړي چې د متحده ایالاتو په تخنیکی مرسته اتیا فروند اف 14 جیټ الوتکې چې مخکې رانیولې وې ترمیم او اصلاح کړي. خو د رویټرز خبري اژانس وای چې ترکیه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې وړم کالې لورسینا د سان 1400 ډوله پرمختللي دافع هوا سیستم د رانیول نو وروسته له متحده ایالاتو سره نظامی اړیکې خرابې شوې او سپینې ماڼۍ پرې او د اف 15 ډوله پرمختللو جیټ الوتکو له پلورل نه ډډه وکړه. د هسپانیې د لا پالما په ټاپو کې لا تر اوسه هم د یو آتشفشان یا اور غورځونکي غرنه لاوا بهیږي. د لا پالما ټاپو چې د افریقا په جنوبي لویدیځ ساحل کې موقعیت لري د سپتمبر له 19 راهیسې له یو آتشفشان نه د ګرمې لاوا بهیدل پیل شو چې له امله په زرهاو خلک له خپلو کورونو نه تیښتې ته اړ شوي دي او سلهاو کورونه سوځېدلي دي. او په داسې حال کې چې د روسیې د فلم سازۍ یوې ډلې په فضا کې د یوه مستند فلم د جوړولو په غرض فضایي سفر پیل کړی دی، یو امریکایي اکټور چې له ډېر وخت نه په فضا کې د فلم له جوړولو سره علاقه لرله وای غواړي چې د ناسا د ادارې او د سپیس ایکس د فضایي پروګرام په مرسته فضا ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. یونیسیار وایي چې په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته په سلګونو زرو ستنو شوو کډوالو کې یوازې 1400 د مهاجرت قانوني اسناد درلودل چې په دغه موده کې په خپله خوښه وطن ته ستن شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری ویان نادر پرهاد وایي چې په روسي کلونو کې د ایران او پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو ستنېدلو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی چې په دغه هېوادو کې د مهاجرت په قانوني اساسو ژوند کوي. نادر پرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په روان 2023 میلادي کال کې یوازې 1400 دغسې افغان کډوال د دغو دوه هېوادو څخه وطن ته ستانه شوي. ښاغلي پرهاد وویل په روسي کلونو کې له ګاونډي هېوادو څخه وطن ته د افغان کډوال په داوطلبانه ډول سنېدو کې کموالی راغلی دی. خو د دې سره سره له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1400 افغانان چې په دغه دوه هېوادو کې د اوسېدلو قانوني اسناد یې درلودل تر اوسه په داوطلبانه ډول وطن ته ستانه شوي دي. نظر پر حد ویل چې دغه ستانه شو افغانانو هر یو ته د سنېدلو پر مهال 250 امریکایي ډالره چې په مجبوري ډول 350,000 ډالره کېږي مرسته شوې ده. خو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د وروستي راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې وسله ایران او پاکستان څخه سباندی 912,000 افغانان چې په دغه هیوادو کې د وسیدان قانوني اسناد نه لرل خپل وطن ته ستنې شوي چې 912,000 څخه زیات له ایران او پاتې نور له پاکستان څخه وطن ته تللي دي. IOM وایي 10,000 افغانان په ایران او پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته وسیدل. وطن ته ستنې شوي افغان کډوال وایي چې د ستنېدلو وروسته ژوند نور هم خراب شوی او په خپل سیمو کې د ژوند تیرولو امکانات هم نه لري.
نو روزګارم دغه انجلۍ مخ حياتي کوي. بس نو د حياتي ته ناشته ورته ګورو نو کوي کاله راوي دغه بوکو کمن حالت نسبتا نبل شو ویل چې ټول ازای فامیلی او زایو خپلته چراغلی کمکار نه سنه نارینه او تسنه شو تسه
پروان کال کې افغانستان ته په دوبل لويش میر افغانان په داخ پاکستان شوي چې په دغه هیواد کې د جنگ او جګړو او وشکاله لامل هم تر اوسه وزروزیت افغانان یوازې سکل مخبل ویرو څخه نور سیموت کړه کې دوته ار شوي دي. ملګری ملتونه وی چې په افغانستان کې پولیسي میشو کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او اوس دغه د نپوس نیمایي پاجل ډول خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوالې ادارې WP د راپور له مخې اوس مال په افغانستان کې له 14 میلیون څخه زیات افغانان پاجل ډول د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. WP وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د خوراک ځواکۍ کچه هم له 2 میلیون څخه اوښتی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د حکومت جګپوري سرمفتش د چهارشنبه په ورځ امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا هڅې چې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو حکومتونو کې شوي یوه لویه ناکامي وه او په تریلیونونو ډالر پکې ضایع شوي دي. دا استماعي غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې د افغانستان نه د امریکا د وتلو ارزونه کوي چې ولې دومره بې نظمه او د هرج و مرج نه ډکه وه. د امریکایي سیاستوالو د اندېښنو او وضاحت په اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
دا دویم میاشت چې طالبان په کابل واکمن شوي، خو د وچکالۍ، اقتصادي بې ثباتۍ او دوامدار جګړو سره مخامخ دي. دا د دې یادونه کوي چې څنګه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې هڅې دومره زر ضایع شوې. د امریکا د کانګرس غړو همداونی د یو جګپوري مفتش نه چې د تریلیونونو ډالر مرستو څارنه یې کوله د ناسم تصور باره کې وضاحت وغوښت.
د امریکا حکومت د افغانستان سیاسي او فرهنګي جوړښت باندې نه پوهېدلو، ځکه خود مفسدو او بانفوزه شخصیتونو او سیاستوالو د ځواکمن کېدو سبب شو.
سابق ویل د امریکا د حکومتونو چې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دورې پکې وي او خپلې بریاوې په بیا جوړونې کې حسابولې تل مطرح وي او بالاخره د دوه لسیزو هڅو نتیجه د مالی مرستو ضایع کېدل و.
خیالي عسکر، خیالي پولیس، او موږ هلته ولیدل چې د افغانستان حکومت به د هغو خلکو په نوم پوره امکانات اخیستل چې اصلا هیڅ وجود یې نه درلود او موږ تر پایه معاشونه ورکول.
د سابقو دا وضاحت ورکول په داسې وخت کې شوی چې امریکایي سیاستوال د بایدن د حکومت لخوا د افغانستان نه د تیر اگست میاشت کې د وتلو د بهیر په اړه تحقیق کوي.
President Biden and officials in his administration
ولسمشر بایدن او د هغه حکومتي غړو تل ټینګار کاوه چې په افغانستان کې یوازې دوه لارې وجود لري، یو داسې خونړی او له هرج او مرج ډک وتلو، او بل تر نامعلوم وخته پورې په لسګونو سره عسکر باید هلته پاتې شي. خو زه فکر کوم دا ډېر غلط نظر و. اول خو ولسمشر بایدن باید د خپلو هغو لوړ رتبه جنرالانو ته غوږ نیولی وی چې ورته یې د ترهګرۍ ضد یو لږ شمېر ځواک پرېښودو ویلي.
خو دیموکراتان وایي جمهور رئیس بایدن ته یو ناممکنه مشکل د امریکا د پخواني جمهور رئیس نه پاتې شوی و.
هغه موافقه چې ولسمشر ترامپ او خارجه وزیر پامپیو د طالبانو سره وکړه د هغه بې ثباتۍ سره مخامخ اړیکه لري چې په دې اوړي کې له هرج او مرج ډک وتلو سبب شو.
یو څېړونکی وایي د بایدن حکومت د ایستلو له پروسې مخکې هم نورې لارې چارې لرلې. د ایستلو په پروسه کې ډېر افغان همکاران پاتې شو او په هوایي ډګر کې د چاودنې له امله د امریکا د پوځ 13 عسکر هم ووژل شو.
top of that the taliban
د دې سربېره طالبانو هیڅ کله داسې لیوالتیا ونه خوده چې د اشرف غنی د حکومت سره د واک په شراکت کار وکړي، چې دا په خپل د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د 2000 کال د فبرورۍ د 9 نیټې د موافقې وسرغړونه و. نو فکر کوم بایدن دا اختیار درلود چې له طالبانو وپوښتي چې ګوره تاسو اصول نه مراعتوي. نو زه هم اړتیا نه لرم، خو موږ باید د سولې خبرو ته کښینو او هڅه به وکړو که د واک په شراکت کې کومې پایلې ته ورسیږو. که دا ټولې خبرې د منلو ګرځېدلې وې بیا د امریکا د وتلو لپاره په لارو چارو غور کېدلی شو.
همدا اونۍ اووه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو داسې یو پیشنهاد کړی چې د بایدن حکومت لخوا د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه ځانګړی تحقیق وشي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بهرنۍ پالیسۍ کارپو کلیفورد میوی دا بخیی که دا امریکا و پاکستان ترمنز اړیکې ورغول شي، خو هغه وایي دا هغه پر اساس چې وینوی ډاډه نه دی چې دا کار شونی، ځکه د طالبانو له نیولو راهیسې دا ولیدل شول چې یعنی کله چې دوی حکومت په لاس کې ونیو دا ولیدل شول چې پاکستان د طالبانو سره څومره نږدې دی. مثلا لومړی وزیر عمران خان ویلیو چې طالبانو په افغانستان کې د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. هغه ویل دا یوه خورا له دښمنۍ او ضد ډکه خبره وه چې پاکستاني مشر د متحده ایالاتو په اړه وکړه. پام وکړئ مرکې ته.
ګورئ څه چې زه وایم په دقت یې واورئ. دا خبره مې په مقالو او ځینې نورو ځایونو کې هم کړې ده. زما په اند دا یوه لویه خطرناکه اشتباه وه چې په دې وخت کې مو افغانستان پرېښودو، او په داسې ناوړې او ناڅاپي زیانمنې طریقې چې جمهور رئیس بایدن پرېښودو هم امریکایان او هم زموږ هغه افغان متحدین تر شا پاتې شو چې د طالبانو او القاعدې په وړاندې یې زموږ ملاتړ کړی و. ګورئ دا سمه ده چې موږ د 20 کلونو رئیس په افغانستان کې یو. فکر کوم سره د دې نه چې طالبان مات نه شو افغانستان لاسته راوړنې درلودلې. په یاد ولرئ موږ د 20 کلونو رئیس په جنوبي کوریا کې 28,000 عسکر ځای په ځای کړي دي چې یو نسبي ثبات یې برابر کړی دی. د کیم سلطنت نه دی مات شوی خو خپلې موخې یې هم نه دي ترلاسه کړي. موږ د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس په جرمني، جاپان، ایټالیا او د اروپا نورو برخو کې هم یو شمېر عسکر لرو.
د افغانستان بهر د حکومت ځینې چارواکي یعنی د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي اوس هم د ملګرو ملتونو نه غواړي چې د طالبانو په واکمنۍ چې وایي د تاوتریخوالي له لارې واک ته رسېدلی دي یو اقدام وکړي. د دې امکان ګورئ؟
فکر کوم چې بیجنګ او مسکو د طالبانو سره دریږي او دواړه د امنیت په شورا کې هم رأی لري چې کارولی شي څو د متحده ایالاتو لاره بنده کړي. زه فکر نه کوم چې طالبان په دې وخت کې په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ مستحق اوسي. زه په دې باور یم چې دوی باید کومه بهرنۍ مرسته ونه لري. که دوی وغواړي داسې شیان ولري نو کولی شي دا په عمل کې وښيي چې دوی غواړي یو معقول رژیم ولري، داسې رژیم چې لګکیو سره ظلم نه کوي، د ښځو حقونو ته درناوی لري، هغه خلک نه وژني چې امریکا سره ملګري دي او د دوی نه خوښیږي. د ځینو دلایلو په اساس فکر کوم په دې وخت کې باید صبر وکړو او وګورو چې طالبان څه کوي او څه نه کوي. تر اوسه نښې نښانې ښه نه دي. زه وایم لویدیځ او ملګري ملتونه باید په دې وخت کې د طالبانو سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
د ملګرو ملتونو خبرې او په افغانستان کې د حالاتو په تړاو خبرداری غوره کار دی، خو په عمل کې دوی څه ډیر نه دي کړي. د اقدام او عمل لپاره څه شي ته ضرورت لري؟
ملګری ملتونه ډیر کم قاطع تصمیم نیسي، ځکه ویشل شوی دي. زما په اند دوی طالبانو ته وایي په مو قرض نشته، د خلکو سره مو هر څه چې کوئ ویې کوي، خو په سینګیانګ کې به زموږ پر چارو کار نه لري. چینایان د افغانستان د بیمثله او با ارزښته منرالونو سره ډیر علاقه لري او غواړي د افغانستان څخه ګټه پورته کړي. دوی په دې کې هم علاقه مندي لري چې د خپلو وریښمو لار چې د یو پل نوښت په نوم پروژه ده استفاده کوي، او فکر کوم پاکستان هم دا پلان لري چې موږ په دې پوهیږو. ګورئ، دا پاکستانو چې طالبان یې رامنځته کړل، پاکستان د امریکا له برید وروسته هم د طالبانو په ساتلو او تجهیز کې مهم رول درلودو. پاکستان به د امکان تر حده د طالبانو دپاره ګټور وسي او امریکا باید له پاکستان سره په خپلو اړیکو د سره غور وکړي. زما په نظر روسیا به هم ووایي زه یې پروا نه لرم چې طالبان څه کوي تر هغه چې دوی زما په ګټو کې مداخله ونه کړي. فکر کوم دا به د پوتین دریز وسي. نو زه ډیر مطمئن نه یم چې ملګري ملتونه دې څه وکړی شي.
تاسو یو جالب مضمون لیکلی دی چې وایي امریکا باید پاکستان د خپلو ملګرو د لیست نه وباسي. تاسو ولې داسې وایاست؟
اصلی شی دا ده چې د پاکستان په اړه واقعي بینانه اوسو، او زه د دې په ویلو خوښ نه یم. زه د اول ځل دپاره 30 کاله د مخه پاکستان ته تللی وم، څو ځله ورغلی یم. زه هغه ځای خوښوم، خلک یېم خوښوم. د پاکستان په اړه موږ پوهیږو چې دوه مخې لوبه کوي، زموږ پیسې اخلي او زموږ پر سترګو لاړې توکي. دوی د طالبانو ملاتړي دي، نو هغه خلک چې په دې اړه پوهه لري وایي چې که پاکستان طالب مشرانو ته په ژمي کې په خپله خاوره کې د پټېدو اجازه نه وی ورکړې، که پاکستان د القاعدې مشرانو لکه بن لادن ته اجازه نه وی ورکړې چې په هغه هیواد کې پناه واخلي، نو موږ به د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې ډېرې بریاوې درلودلې. پاکستانیان له طالبانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوي. موږ باید دا خطر تشخیص کړو. البته پاکستان اټومي وسلې لري، مګر موږ نشو کولای ځانونه په دې شیانو وغولو چې څوک زموږ ملګری دي او څوک زموږ ملګری نه دي. زه فکر کوم د دې وخت دی چې د پاکستان سره پر خپلو اړیکو د سره غور وکړو.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجه د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډي سي د درشتمی سټډیو نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. لکه وروسته به د ستاسو غږ خبرونه هم پیل کړي چې تاسو کولی شئ په 00120024993 شمیرې د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسئ، خپل پیشنهادونه، انتقادونه او نظر شریک کړئ. بیا هم رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. په فرانسه کې د پادریانو په لاس د جنسي زورونې قربانیان وروسته له هغې په کاتولیکو کلیساو کې د تاریخي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې یو خپلواک کمیسون ومندله چې په تیرو لسیزو کې په سلګونو زرو ماشومانو سره په سیستماتیک ډول ناوړه جنسي چلند شوی. د هنری ریجول د رپورټ خلاصه له شاهناز نفیس ناوري.
ژانریا، ژان فرانسوا او جوزف لسکلن وو چې ورسره جنسی زورونی پیل شوې. د فرانسې په لویدیس کې شوانز ان پلای کلیسا کې پادریان د دغه ماشومانو سره جنسی زورونو کې ککړ وو.
دوی چې به کله غوښتل نو موږ له براغلل او ویل به یې ډیره موده وشوه لیدلې مې نه. بیا به ویل رازه خپل کوټو ته به بوتلو.
کیتولیک کلیساوی د جنسی دغه ډول زورونه باندې پردا اچولا.
که یو پادری به په یو ځای کې افشا شو، نو لوی پادری به هغه بل ځای ته انتقال کړ، او هلته به هم هغه څه کول کوم چې په پخواني ځای کې کول.
په فرانسه کې د جنسی زورونی دا پیخي او په دغه پیخو باندې د پردا اچولو هڅې تر 16 تکرار شوې دي. د کمیسون پلټنې ښایي چې نږدې 2,18,000 ماشومانو سره جنسی زیاتې شوې. د 1950 نه تر اوسه په دغه د تورنو پادریانو شمیر تر 3,200 پورې ښودل کیږي. د پلټنو له مخه که د هغو پادریانو لخوا د ماشومانو د جنسی زورونې پیښې دې شمیر ته اضافه شي چې تقاعد شوي دي، نو دا شمیره به 3,30,000 ته اوچت شي. دغه پلټنو ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې جواب ویلی:
زه د جنسی زورونې له قربانیانو سره خواخوږي او غمشریکي لرم، او خپل شرم هم څرګندوم. زمونږ شرم زما شرم. په دې خبره شرم چې کلیسا په دومره ډیره موده کې دې مسلې ته پام ونه کړای شو.
تر څو چې داسې یوه پیښه هم وي، یو زور زیاتی کوونکی او یو قرباني پاتې وي، نو نور زیات کار به په کار وي. او پاپ فرانسیس زما په فکر په رښتیا بدلون پیل کړی دی.
د فرانسې کمیسون دا ډول پلټنې د امریکا او استرالیا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم کوي، او پاپ په کلیسا کې د جنسی زورونو پیښې په نړیواله کچه یو ناورین بولی.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د کالیفورنیا ایالت د 5,000 افغان کډوالو منلو ته تیار نیسي، او په دغه ایالت کې میشت افغانان له دوی سره د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل په رپورټ کې.
فریده محوش د افغانستان مشهوره سندرغاړې ده. هغه په خپلو سندرو کې نړیوالو ته د افغانانو د ستونزو حال بیانوي.
ما برای کنسرت، برای معرفی موسیقی اصیل
زما سندرو ته خلک د نړۍ په 5 لویو وچو کې غوږ نیسي. زما په نظر ښځې د نارینه او سره مساوي حق لري. تاسو وینئ چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاک سره اوس کوم حالت روان دی. دوی په افغانستان کې اوسېدونکي ښځې په ژوندۍ بڼه ښخې کړي دي.
هغې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره کنسرتونه ورکړي دي. د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي. محواش او کورنۍ 3 لسیزې مخکې له افغانستان څخه مهاجر شول او اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. هغه اوس کالیفورنیا ته د نورو 5,000 افغانانو راتګ ته د ایالت له حکومت او افغان ټولنو سره په ګډه تیاری نیسي.
کوم حالات مو چې په نوې مې لسیزه کې ولیدو، له هغې بدتره همدا اوس پیښیږي. ښځې ښوونځیو ته نشي تللی، د خپلې خوښې کالي نشي اغوستی او کار ته هم نشي تللی.
د بشري حقونو فعالان وایي کوم افغانان چې امریکا ته راغلي دلته به له ستونزو سره مخامخ وي، خو دوی هڅه کوي چې افغان مهاجرو ته په امریکا کې له ژوند سره د عادت کېدو په برخه کې مرسته وکړي.
کله چې څوک نوی راشي، خلک نه پیژني، ژبه یې نه وزده، په دې نه پوهېږي چې سیستم څه ډول کار کوي. په ډېره اسانۍ سره په سیستم کې خپله لاره ورکوي. په همدې خاطر دا د هغو خلکو دنده ده چې دلته په دې ښار کې اوسېږي چې سره راټول شي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې مرستې ته اړتیا لري.
دغه نوی مهاجر به په 2 اونیو کې کالیفورنیا ته راورسیږي.
مونږ په بیلابیلو برخو کې کار کوو. مونږ د افغان مهاجرو د حقونو لپاره ډیره هڅه کوو. مونږ غواړو چې دوی دلته راشي، په امریکا کې د بریالیتوب لپاره یوه قانوني لاره ولري، او هم وکولی شي چې په امریکایي ټولنه کې په بریالیتوب سره مدغم شي.
خیریه ټولنې او سیمه ایز چارواکي راتلونکو مهاجرو ته د اوسېدو د سیمو په ترتیبولو بوخت دي او د ایالت یو شمیر اوسیدونکي د خپل وس مطابق دوی ته د اسانتیاو په برابرولو باندې کار کوي. د بشري مرستو دا ډول مرکزونه اوس د کالیفورنیا د ایالت په ټولو برخو کې پرانستل شوي دي.
موږ د کور ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، د پاک ساتلو وسایلو ته، د ښځینه او د اړتیا وړ تولیداتو ته، تختونه، لوښي او نورو شیانو ته ضرورت لرو.
ډیر شمیر افغانان د بشري خواخوږۍ له مخې په امریکا کې منل کیږي. دوی ته موقته اقامه ورکول کیږي چې له مخې تر دوو کلونو پورې په امریکا کې پاتې کیدای شي، د کار کولو حق لري او کومکونه ترلاسه کولی شي. د دوه کلونو له تیرولو وروسته بیا هم کولی شي چې خپله اقامه نوي کړي. په کالیفورنیا کې د افغانانو ټولنه له نویو راغلو مهاجرو سره د وکیلانو د موندلو په برخه کې مرسته کوي.
دوی باید دا ثابت کړي چې دلته د مشخص وخت لپاره په مخه ډول ژوند کوي او بیرته افغانستان ته ستنېږي، او یا دوی ته بل قانوني لاره هم موجوده ده چې تعقیب یې کړي.
د اس ای وی یا د مهاجرت د خاصو ویزو درلودونکو افغانانو ته په امریکا کې د دایمي اقامې اجازه ورکول کیږي، او د قانوني مودې له تیرولو وروسته د امریکا د تابعیت اخیستو ته درخواست ورکولی شي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
درنو اوریدونکو، پاموکي د روان خبرونه وروستي رپورټه. پر بامیان ولایت او په ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ تقریبا دوه میاشتې نڅکم دوه میاشتې وروسته افغان سایلانیان یو ځل بیا د بند امیر د جهیل لیدو ته ورسي. یو شمیر سایلانیان وایي بند امیر د میلې لپاره ډیر ښه ځای دی او ټول افغانان باید لیدو ته ورشي. نور تفصیل په رپورټ کې.
د بند امیر لاجوردی اوبو یو ځل بیا هغه افغان سیلانیان لیدو ته راجلب کړي چې له کابل او د هیواد له نورو سیمو په خامه سړک د بامیانو تک ته زړه ښه کوي. غنی منرالونو او د جهیل په شاوخوا کې د چونې لرونکو ډبرو د دغه جهیل اوبو ته په زړه پورې رنګ ورکړی. کله چې طالبانو قدرت ترلاسه کړ، دې جهیل ته د سیلانیانو راتګ هم بند شو، خو وونه وروسته یو ځل بیا سیلانیان د بامیانو لیدو ته رامات دي. په جهیل کې چلیدونکي د هیلیو په شان کښتۍ له ایران څخه راوړل شوي او په ساعت کې د اتو امریکایي ډالرو معادل افغانیو باندې په کرایه ورکول کیږي. له یو شمیر سیلانیانو او د بند امیر د سیمې له یو اوسیدونکي څخه به یې واورو چې څه وایي.
دا اول ځل دی چې دلته راغلی یم. د سیاحت او میلې دپاره ډیر ښه ځای دی، ټولې باید لیدو ته راشي. د چکر دپاره ډیر ځایونه شته. هلته یو ډیر ښه زړو بی دی، ښایسته چاپیریال او ښایسته اوبه لري. دوه ورځې کېږي دلته یم. دا ځای د خوښیو ډک دی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دا مې اول ځل دی چې بامیان مې ولید. زه په کابل کې ژوند کوم. اول ځل مې دی چې راغلی یم. په لاره کې ښه امنیت و، هیڅ مشکل نه و. موږ ته معلومه شوه چې بامیان او بند امیر څومره ښکلي دي. موږ سمڅې او مجسمې وکتلې، ډېرې ښایسته وې.
نه خیر نه،
د خوځو دراتک لپاره هیڅ مشکل نشته. په لار کې امنیت دی، هیڅ موږ ته مشکل جوړ نه کړ. موږ په ډیره اسانۍ او خوندي ډول دلته راغلی یو.
زه له درې څلور کلونو راهیسې دلته ژوند کوم او هر وخت چې هوا تودوي په جهیل کې لامبم.
بامیان په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت ښه امنیت درلود او د هیواد له بیلابیلو برخو په ورتلونکو سیلانیانو سربیره یو شمیر بهرني سیلانیان هم د هوا له لارې ورتلل.
قدر من اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په هم دي زی پات رسیدي. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوریده. نو د دې خبرونه په سیبه په لند وخت کې روایت امروز د دې خبرونه په لیږي، ورپسې به تاسو غک خبرونه اوري چې درنو قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ په 00122 شپږ یو نه درې یو درې شپږ شمېرې د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن استودیو سره اړیکه ونیسئ. تر بیا خدای مل شي.